شپاک بچی شوی. ز اکرام الله اکرامیم او دا نیم ساته خبری مجله د عبید الله عبید په تخنیکی همکاری پر مخ وړم. د خبری مجله مو بیلابیلو خبری راپورونو ته ځانګړې کړې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون د دوه برمته شوي استادانو د خوشې کېدو په برخه کې پرمختګ شوی. د دې تر څنګ یو شمېر نور کورنی او نړیوال مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام، په پایل کې د خبرونو ستر ټکی. افغان چارواکي وای په هلمند ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه لشلو زیات بندیان خوشی کړی دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د آسیایي جام په فاینل لوبه کې پاکستان مات کړ او د اتلولۍ جام یې وګاټه. او د ایران، روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د بحث لپاره نن په ترکیه کې سره وکتل. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت چارواکي وایي افغان کمانډو ځواکونو د طالبانو له یو زندان څخه لشلو زیات بندیان خوشی کړي دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته ویل دا بندیان وروسته له هغه خوشی شول چې کمانډو ځواک د نوزاد ولسوالۍ په بارکزي نومي سیمه کې د طالبانو پر زندان چاپه ووهله او خوشی یې کړل. خو ښاغلي ځواک زیاته کړه چې د ژغورل شویو کسانو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم.
لوړ اوچیت تعداد ایښودل شوی دی، خو تر اوسه پورې د دې تعداد مشخص نه دی ښودل شوی چې څو تعداد دی او د دې تر څنګ هویت هم نه دی معلوم شوی. فعلا قضیه تر بررسۍ لاندې ده.
له دې مخکې د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي وو چې د دریو پولیسانو په ګډون شل بندیان یې له زندان څخه ژغورلي او د مسلې په تړاو یې لس مشکوک کسان هم نیولي دي. طالبانو ویلي چې د دوی پر زندان چاپه امریکایي پوځیانو وهلې او یو څلوېښت کسان یې خوشي کړي دي. قاري یوسف احمدي په یو بیان کې ویلي چې په دې زندان کې یوازې جنایي بندیان ساتل کېدل او د امنیت لپاره تدابیر هم ډېر جدي نه وو. د هلمند چارواکي په یو جلا بیان کې وایي چې په مرجع ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې څوارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د هلمند والی مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې د 215 میوند قولي اردو د قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزي له قوله راپور ورکړی چې وایي د عملیات پرون د ګډو ځواکونو لخوا پیل شول او په ترڅ کې په مرجع ولسوالۍ کې کلابندو ځواکونو ته د اکمالاتو پر رسولو سربیره د لوی لارې د شاوخوا او د ولسوالۍ اړوندې سیمې له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه شوې. برېښنا شرکت له خصوصي سکتور سره په جوزجان ولایت کې د برېښنا د تمدید دوه تړونونه لاسلیک کړي. جمهوري ریاست نن په یو بیان کې وویل دا تړونونه د اقتصاد د علي شورا په غونډه کې لاسلیک شول. جمهوري ریاست وایي چې د جوزجان له مرکز شبرغان څخه تر الوان دښتې پورې او له شبرغان څخه تر انخوی پورې د برېښنا د تمدید تړونونه په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني هم حاضر و له دوه خصوصي شرکتونو سره لاسلیک شول. دا پروژه چې ټول لګښت یې $15 اویا میلیون ته رسیږي د آسیایي بانک له انکشافي بودیجې څخه تمویلیږي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د آسیایي جام په فاینل لوبه کې د پاکستان سیال ټیم ته د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه او د دې جام اتلولي وګټله. د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د آسیایي جام په فاینل لوبه کې افغان لوبغاړو په 500 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 248 منډې وکړې او 249 هدف یې ورکړ، خو ټول پاکستاني لوبغاړي په 30 اوورونو کې آوټ شول او یوازې 3 منډې وکړې. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ایران، روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د بحث لپاره نن د ترکیې په جنوب کې سره وکتل. دا غونډه د دې دریو هیوادونو د سرمشریزۍ په درشل کې کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو له خپلو ایرانی او روس سیالانو جواد ظریف او سرګی لاوروف سره په انتالیا ښار کې د تړلو دروازو شاته خبرې وکړې. د روسی خبری آژانسونو د راپورونو له مخې لاوروف د خبرې ګټورې وبللې او ویل چې دوی پر ځینو مهمو مسایلو موافقه وکړه، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. لاوروف ویلي چې د ایران، روسیې او ترکیې د وسلوالو ځواکونو قمندانان به هم د ولسمشرانو له کتنې مخکې سره وګوري. ټاکل شوی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې په سوچي ښار کې د خپلو ترکی او ایرانی سیالانو کوربه وي او له هغو سره به په سوریه کې د کړکیچ پر کمولو او د هیواد ته د بشري مرستو د لیږد په اړه بحث وکړي. راپورونه وایي چې د زیمبابوې واکمن ګوند ولسمشر رابرت موګابي له خپلې مشرۍ څخه لرې کړی دی. د زانو پی ایف ګوند چارواکو ویلي دي چې ګوند نن په یو بیړنۍ غونډه کې موګابي له واکه لری او پر ځای ایمرسن منګاوا چې په دې وروستیو کې د موګابي لخوا له واکه لری شوی و د مشر په توګه غوره کړی. د راپورونو له مخې د موګابي میرمن ګریس موګابي هم د ګوند له غړیتوبه ایستل شوې ده. د زیمبابوې پوځ د نومبر په 19 نیټه وروسته له هغه د یوې سوله ییزې کودتا په نتیجه کې قدرت ونیو چې 93 کلن موګابي او د هغه ځینې متحدان یې په کور کې نظر بند کړل. پرون لسګونه زره کسان د پلازمینې حرارې واټونو ته راوتلي وو او د موګابي پر ضد یې لاریون وکړ. او وروستی خبر په پام کې ده چې د پخوانۍ یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیواله محکمه د چهارشنبې په ورځ د یوګوسلاویا د جګړې د مهال د جنګي قومندان راتکو میلادیچ په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. دا په حق کې د یوګوسلاویا د جنګي جرایمو د محکمې وروستۍ پریکړه ده. د محکمه په 1993 کال کې د بالکان په جګړه کې د شویو جنګي جرمونو د څیړنې لپاره جوړه شوه. 15 کلن میلادیچ د جنوسایډ یا ډله ییزې وژنې، د بشریت ضد جرمونو او د جنګي جرمونو په 11 مواردو تورن دی. پر هغه تور دی چې د 1995 کال په جولای میاشت کې د بوسنیا پر پلازمینه سراییوو د توپونو د ډزو امر کړی او په سربرینیسا کې یې شاوخوا 8000 بوسنیایي نارینه او هلکان په ډله ییز ډول وژلی دي. د حق څارنوالان وایي چې د میلادیچ سرتیرو هغه مهال هلنډي سولساتی له مخې لرې کړل. نارینه بندیانې د اعدام لپاره له نورو جلا کړل او زاړه خلک، ښځې او ماشومانې په بسونو او لاریو کې کېنول او د بوزنیایانو تر کنټرول لاندې قلمرو ته یې واستول.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې اوري د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه برمته شوي استادانو د خوشی کېدو په برخه کې تازه پرمختګونه شوي دي.
اما همه خبر گفته میتونیم که پیشرفتهای صورت گرفته و تلاش ها در یک سطح بالاتر جریان داره تا اینکه این دوتن رها شد.
د افغانستان مشرانو جرګې د نفوسو او احوالو د ثبت قانون د شپږمې مادې په اړه د ولسمشر تعدیل شوې طرحه د افغان او اسلام له کلمو سره تایید کړه. او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا د ستراتیژیکو وسلو قومندان وای پر اټومي وسلو د حملې لپاره به د ولسمشر هغه امر چې غیر قانوني وي پر ځای نه کړي. یو شمیر نور راپورونه هم لرو، را سره پاتې شئ. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه برمته شوي استادانو د خوشی کېدو په برخه کې تازه پرمختګونه شوي دي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو امکاناتو په استفادې هڅه کوي چې یاد بهرني استادان روغ رمټ راخوشي کړي. تازه د عراق او افغانستان لپاره د امریکا پخواني سفیر زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه برمته شوي استادانو لډلی یو هغه په پاکستان کې له حقانی شبکې سره دی. محمد حدیث پردیس نور حال رکوي.
کڅ هم په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوه استادانو له برمته کېدو شاوخوا یو کال تیریږي، خو د کورنیو چارو وزارت اوس په دغه قضیه کې د پرمختګ خبره کوي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بهرنیو استادانو د خوشی کېدو په اړه په لوړه کچه هڅې روانې دي. متاسفانه ځینې معلومات چې ډېر محرم دي نشم کولای له تاسو سره ریکړم، خو دومره ویلی شم پرمختګونه شوي دي او په لوړه کچه د دغه استادانو د خوشی کېدو په برخه کې هڅې روانې دي. خغلی دانش په دې اړه زیات جزئیات ور نه کړل. شاوخوا یو کال وړاندې په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې یو امریکایي او بل استرالیایی دی په کابل کې د نامعلومو وسلوالو له لورې برمته شول. دوه میاشتې وړاندې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د یادو دوو بهرنیو استادانو چې له دوی سره دي د یوه روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه مهال د افغانستان امریکایی پوهنتون له طالبانو غوښتي چې د دوی استادان خوشې کړي، ځکه د پوهنتون د مسؤلینو په وینا دغه استادان چې یو امریکایی او بل استرالیایی د یوازې د تدریس او مرستې لپاره افغانستان ته راغلي وو، خو اوس د افغانستان او عراق لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد بیا ویلي له یادو دوو استادانو یو په پاکستان کې دی. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي کیونکینګ په پاکستان کې له حقانی شبکې سره دی، کومه شبکه چې له اسلام آباد سره د خو اړیکو په لرلو تور نه ده. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي خلیلزاد د خبرو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه د ازادي راډیو برېښنالیک ځواب نه کړ. اخوا د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي بیا وایي د دې احتمال ډېر دی چې دغه برمته شوي بهرني استادان په پاکستان کې وي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اسلام آباد به د یادو استادانو د خلاصون په بدل کې بیا امتیاز طلبي وکړي.
دوی همیشه د امریکایانو په مختلفو طریقو دوی باج اخیستی دي، دلته هم غواړي چې په دغه مسله کې هم د امریکای نه غواړي چې امریکایان حکومت او ولس ځان د کې جنرال په دې معنی چې مونږ ډېر قوي اراده مو درلود چې میره مونږ دغه قصه خلاص کړو. د دې معنی چې یو خو دوی هغه ذهنیت چې اوس امریکایان لري او په مجموع کې ناټو لري او د امریکا ولس دوی په مقابل کې منفي نظرات لري، دا ځان ته مثبت کی.
د ښاغلي صدیقي په خبره په افغانستان کې د اکثره بهرنیانو په برمته کولو کې هغه کړی چې د پاکستان لخوا یې ملاتړ کیږي لاس لري، او له ځینو دغه قضیو د پاکستان حکومت ښه ګټه پورته کړې چې څرګنده بیلګه یې په دې وروستیو کې د یوې کاناډایي امریکایي جوړې خوشې کېدل دي.
محمد حدیث پردیسو چې د امریکایي پوهنتون د دوو برمته شوي استادانو د خوشی کېدو په برخه کې د تازه پرمختګونو په اړه راپور وړاندې کوه. د افغانستان د مشرانو جرګې د نفوسو او احوالو د ثبت قانون د شپږمې مادي پاړه د ولسمشر اتادیل شوی طرحه د افغان او اسلام له کلمو سره تایید کړه. دغه جرګې مشر په عمومي غونډه کې وویل چې دا پریکړې د ملي ګټو په خاطر کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې تر دې وړاندې دغه طرحه رد کړې وه. په دې اړه تفصیل د نجی صافی په ریپورت کې اوري.
د افغانستان مشرانو جرګې د ولسی جرګې د پریکړې پر خلاف د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون پر شپږمه ماده کې د اسلام او افغان کلمه د رایو په اکثریت سره تایید کړه. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د یکشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی د قانون د تطبیق په وړاندې د اساسي خنډ د لرې کولو د ملي ګټو او د برېښنې تذکرو د ویش لپاره دغه ماده تایید کړه.
د قانون تصویب د قانون تصویب د ولسی جرګې د مشرانو جرګې یا د افغانستان د مجلس د پارلمان د وظایفونه دي، او بیا ستاسو ملي دریس ته درناوی لرم. مبارک مشه ټول سیبان هغه څه نن ثابت کړو چې ستاسو د سنا په وړاندې کوم ظلم چې بعضې مطبوعاتو او بعضې مدني حرکتونو کړی وو نن او د سنا د تېرې پرېکړې درې کاله وړاندې پرېکړې په اساس چې نن بیا هماغه پرېکړه تکرار شوه، دلته په هماغه شکل تکرار شوه چې مخکې مو کړی وه.
د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون په طرحه کې شپږمه ماده په برېښنایي تذکرو کې د وګړو د ځنګړنو د ثبت په اړه ده، او د اسلام او افغان کلمې هم پکې ذکر شوې دي. د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون شپږمه ماده د ولسي جرګې او د حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع وه. ولسی جرګې درې کاله وړاندې په دغه طرحه کې د ملیت کلمه رد کړې وه، خو مشرانو جرګې تایید کړې وه، او بیا وروسته ولسمشر د یو تقنیني فرمان په ترڅ کې د ملیت تر څنګ د قوم او دین کلمې هم ور اضافه کړې او د تصویب لپاره یې ولسی جرګې ته واستوه. خو ولسی جرګې نږدې دوه اونۍ وړاندې د ولسمشر له لورې دغه تعدیل شوې ماده د رایو په اکثریت رد کړه. د ولسی جرګې دا پریکړه د مشرانو جرګې په ګډون د یو شمېر قومونو او کړیو غبرګونونه راوپارول. د یادونې ده چې تر دې وروسته به د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ګډ کمیسون په دې اړه پریکړه کوي. دا چې په دې اړه د ګډ کمیسون پریکړه به سوي، د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
طبعا انسان اشتباه کیږي، که په خوا اشتباه سوي باید خپل اشتباه را پکې او ملت د واحد افغانستان په نامه باندې خپل تیری وڅرګند کړي. دا خو نن مشرانو جرګې ناغوستو، دا د دې مشترک کمیسون لپاره به راتلونکو غونډو کې مونږ
له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست د مشرانو جرګې له لوري د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون د شپږمې مادې د طرحې له تاییدېدو هرکلی وکړ. د جمهوري ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د دواړو جرګو ګډ کمیسون به ملي ګټو په پام کې نیولو سره یا د طرحه تایید او د برېښنایي تذکرو ویش ته به لاره هواره شي.
په همدې اړه د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي کله چې د ولسمشر تقنینی فرمان د ولسی جرګې له خوا رد او د مشرانو جرګې له لوري تایید شي او بیا وروسته د دواړو مجلسونو د مختلطې کمیټې له لوري تصویب شي قانوني بڼه خپلوي. د دغه کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر سره د ازادي راډیو خبریال رحمت افغان مرکه کړي او په سر کې ترې د احوال او نفوس د صف د قانون د قانوني څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
مشترک کمیسیون جوړېږي، مشترک کمیسیون فیصله بیا قطعي ده. هغه کپه او دی په اتفاق را فیصله کړله که اختلاف و نو هغه بیا بېرته ولسي جرګې ته راځي، بل چېرې نه ځي. او ولسي جرګه ده کولی شي چې په دوه درېیمه د اراو دا خپله فیصله نهایي کړي. که دوه درېیمه د اراو ونه ګټله نو دا بیا هغه د همغه د حکومت طرحه مخکې ځي او هغه نهایي کړي.
رنجمر صاحب، دا خو یو تقنینی فرمان و، دا خو مصوبه د قانون نه و. آیا په تقنینی فرمان هم داسې مراحل طی کیږي لکه په قانون مصوبه ده باندې؟
نه، تقنینی فرمان کې خو قانون کې صراحت دی. اوس دغه یو بدر یو میسر راغله په دا خیال کې چې د اساسي قانون صراحت دلته د شک وړ نه ده. هلته لیکل کیږي چې مصوبه دی اخترا کوم وخت قانون راوي وکيږي ولسي جرګې ته، ولسي جرګه په کل کې په باندې راګيري کوي، یا ردی یا تصویبی. بیا په بل رکی بل بند هم دغه ماده کې دا چې بیا مستوبه دی ولسي جرګې مشان جرګې ته ځي. یعنی امر ولسي جرګې کې چې دا راتلی دا غرض ده مشان جرګې ته دی، اوسلي کې دا یو غیر قانوني یو رویه من سره وړی ده. د قانون گذاری چې دغه سره موافق نه یم، خو سره به خدای راوړی ده په پخوانی قوانین لیکم امدا موضوع امدا رقم مخکلانه ده او غیر قانوني مخکلان.
او کچیر دغه موضوع به هم جنجالی پاتې سي، څومره ورپوره کارونه ستونزمن کیږي او څومره کارونه ورپوره نه انحاله پاتې کیږي؟
ولر دې لوی ستونزې دي. زه په دې اپسیدین کې یو تقنی فرمان باید په دغسې مواردو کې صادر نشي. اصلا قانون اساسي کې دا صراحت موجود ده چې هغه موضوع چې ډیر ضرورت ورته وي او ډیر عجلانه وي عجله ورته وي، مګر دوی په اخره شپې د هغه کې د تعطیل د ولسي جرګې کې سبا ولسي جرګې افتاح کیږي، دغه رقم قوانین تقنیني فرمان کې راوړي. دا په ضرر دی کوی اجرایه هم ده، ولې هغه خو هغه پروسې هماغه رقم مخکې ځي چې ولسي جرګې کې کردم شي بیا ځي مشان جرګې ته که عادي قانوني لکه تاسو ته وړاندې وویل. او که دا تقنیني فرمان یې په موږ ولسي جرګې کې ردېږي او باطل کیږي، دا هم صراحت دی د اساسي قانون. مگر عادي قانوني اغزي هغه ته ولسي جرګې ته مشان جرګې ته مشان جرګې توشي ته رئیس جمهور ته ځي، رئیس جمهور هغه کوي شي حق لري چې ویټوي کی.
د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره موږ د خبريال رحمت الله افغان مرکه اوریده.
د ازادي راديو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د لرغون پیژندنې نقشه سیړنې او ارزونې ته اړتیا لري. ولسمشر غنی چې د یک شنبه په ورځ په ارګ کې د افغانستان د تاریخ لیکونکي او لرغونپوه احمد علي کوهزاد علمي او سیړنې سیمینار ته وینا کوله، ویل چې د مرحوم کوهزاد لمړینې وروسته د لرغونپوهنې علم ډیر بدلون موندلی او باید پکې بدلون راشي. په ورته وخت کې یو شمېر سیړونکي او تاریخ لیکونکي بیا د علامه احمد علي کوهزاد آثار او کارونه د هیواد د تاریخي میراثونو او لرغونی تاریخ د سپیناوي لپاره ډیر اغیزمن او له اهمیت نه ډک ګڼي. نورحال د واصل وصال پر راپور کې
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان له پخوانه د فرهنګي نوښتونو او تمدن مرکز پات شوی چې د تاریخي استناد لپاره د احمد علي کوهزاد آثار او څېړنې ډیر لوړ ارزښت لري. ولسمشر غنی چې د یک شنبه په ورځ پارک کې د افغانستان د تاریخ لیکونکي او لرغونپوه احمد علي کوهزاد علمي او څېړنې سیمینار ته وینا کوله، وویل چې د مرحوم کوهزاد له مړینې وروسته د لرغون پیژندنې علم زیات بدلون موندلی او اړتیا ده چې د افغانستان د لرغون پیژندنې نقشه له سره وڅېړل شي. خغلی غنی وویل مرحوم کوهزاد یو ملي متفکر وو او د افغانستان د ملي هویت ټول اړخونه په خپلو اثارو کې په ښه توګه څېړلی او ولسته وړاندې کړی دی.
د مالي نظر نه بهترینه کلمه دته د ملي متفکر کلمه. ملي متفکر ځکه چې دا یوه د ملي هویت ټول اړخونه وڅېړل او څو سره کاله یوه دوه تاریخ ته د مشخصه
د ولس مشر په خبره ل کوهزات نوراند د افغانستان لرغونی تاریخ افسانه او خو ل کوهزات نورسته د تحقیق او سیرنې استناد ده. خغلی غنی ویل د مرحوم کوهزات غ فرضیه چې په اغلب ګمان د نظام او دولت جوړونې لومړنی څنګه ده که ثابته شي نو د نړۍ ټول تاریخ او لرغونپوهنې ته به بدلون ورکړي. خغلی غنی دا هم ویل چې په هیواد کې د لرغونپوهنې د نقشې د اساسي بدلون لپاره پکار ده چې له علمي مراجعو یو پلاوی وټاکل شي او د لرغونپېژندنې کومه نقشه چې جوړه شوې په هغې تحقیق وکړي. ولسمشر غنی د افغانستان له علومو اکاډمۍ نه وغوښتل چې د احمد علي کوهزات ټول آثار یا چاپ او یا هم په ډیجیټل بڼه خپاره کړي چې ځوان نسل ترې استفاده وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان څېړونکي او تاریخ لیکونکي بیا د علامه احمد علي کوهزات آثار او کارونه د هیواد د تاریخي میراثونو او لرغوني تاریخ د سپیناوي په برخه کې ډېر اغېزمن او له اهمیت نه ډک ګڼي. له ډلې اکاډمیسن سلیمان لایق وایي
د آریانا او تاریخی خراسان په دننه کې د اوسني افغانستان ټوله خاوره او جغرافیایي هستي په ځان کې منغاړي او د هغو تاریخي فرهنګي تېروتنو غلاو او تالانګرو سپیناوی کوي چې د ځینې ګاونډیانو نبورې زموږ د هېواد پر تاریخ او ملي ویاړونو باندې تحمیل شوي دي.
د افغانستان نوموته تاریخ لیکونکي او لرغونپوه احمد علي کوهزات په 1200 مریز کال کې وزېږېد او په 1228 کال کې له نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړي له ځانه یو شمېر تاریخي آثار لکه د افغانستان تاریخ، د کابل بالایسار، افغانستان د تاریخ پرانا کې لخکرګه، افغانستان په شاهنامه کې غرغښت، د بامیانو لارخود او نور چې په مختلفو ژبو ژباړل شوي پر ځای پرېښودل. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ترنو دوستانو زمو غغله ازادي رادیو او ری وخت شپږ بجې او 20 دقیقې شوې. لکه څنګه چې مخکې واوریدل په خبرونو کې مو واوریدل د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې د آسیي جام اتلولي وګټله. افغان لوبغاړو د پاکستان سیال په فائنل لوبه کې د 155 منډو په توپیر مات کړ او دا تاریخي بریاي په خپل نوم ثبت کړه. د آسیي جام په لوبو کې افغانستان او د کرکټ د نړیوال شورا سلور نور دایمي غړو پاکستان، هند، سریلانکا او بنگلاديش او د دې شورا اسوسییټ غړي نیپال، متحده عربی امارات او ماليزیا برخه درلوده. افغانستان تیرونه خپل لومړی لوبه له پاکستان څخه وګټله، خو د افغانستان کرکټ بورډ نننۍ بریا تاریخي بریا بولی. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی له احمد تکل سره د مرکې په پایل کې وایي چې ولی دا تاریخي بریا ده.
د لومړی ځل د فار افغانستان منسکلون ملي لوبغاړه په دې وټوانې د آسیایي جام وګټي. اغه تاریخ یا نمرتوب په دې کې و چې په دې کې د افغانستان په شمول 15 هغه یوادونه چې د کرکټ د بینمی شورا دایمي غړي توګه درلودي. درې ځله مسلسل د پاکستان لوبډلې دغه فایلو به تلار پیدا کړي، خو د دې ځل د افغانستان په وړاندې باندې ټینګ نو افغانستان دغه تاریخي بریا په خپل نام کړه. یعنی افغانستان د کرکټ په خپل تاریخچه کې د لومړي ځل لپاره آسیا جام په خپل نام کې هغه د داسې یو واسطه چې د کرکټ د بینمی شورا دایمي غړي توګه درلودي.
حاجی صاحب فضلی، کله د دلو بو دلاری په اړه معلومات راکړی چې څه وخت پیل شوی دی او زمننداره ته وایي چې مخکینی اتلولې چا ګټلې کومو هیوادونو؟
آسیایي جام په دې څلور ځله کې درې ځله پاکستان توانېدلې دي چې دغه آسیایي جام اتلولې ځان سره وړي ده. یو ځل هندستان او یو ځل هم بنگلاديش. د دې ځل افغانستان وتوانېدی چې دغه فایلو به وګټي. یعنی دراون په میچونو کې افغانستان د پاکستان لوبډله په 55 منډو کې اوټ کړی و، نن یې په 35 منډو کې اوټ کړه. دا سیستم چې واقعا هم د آسیا په سطح موږ دغه دوه کوي کې مونږ لرو همیشه چې هغه هندستان او پاکستان دی.
ښاغلی فضلی، د افغانستان د 19 کلنو د لوبډلې د بریا امتیاز څومره د افغانستان ملي لوبډلې ته ورځي؟
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې افغانستان په دې نږدې وختونو کې د کرکټ د بینمی شورا دایمي غړي توب واخلي، نو دا د کرکټ بینمی شورا ته په ثبوت ورسول چې واقعا هم د دې مستحق چې موږ د کرکټ د بینمی شورا دایمي غړي توب ترلاسه کړی وای. او په دې سره اوس د افغانستان د ملي لوبډلې ځایناستي نوي ځوانان لوبغاړو دا امیدونه را پیدا کړل چې واقعا هم موږ کولای شو چې په راتلونکي په 2020 په 2022 کې یو ځوان یو قوي لوبغاړی ولرو، هم د بالینګ په شوبه کې هم د بیټینګ هم د فیلډینګ. چون دغه لوبغاړي د نونسکلونو ملي لوبډله دوی در هغه درو څلور پیټر وتلی دی بیا د لوګل جوړسه دی یعنی دوی ولس قانون لوګل کی هم لوګی دی د کورنی کرکټ کې مستدا شو دی لید بل اخره اوس نو نسکلون ملي لوګل تراله په دې کې به اکثره لوګاړي زیات ملي لوګل سره به یو ځای کیږي نو په دې سره د ملي لوګل پیاوړتیا نور هم کوي کیږي او د کرکټ د بینونی شورا په رتب کې زموږ په پاینټونو باندې ډیر ښه تاثیر کوي یو دوه قدم نور هم وړاندې ولاړو
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډلې د بریا پاړه مو د کرکټ بورډ لمرستیال عزیز الله فضلی سره د احمد تکل مرکا اوریده
ویوا لا لیبرتاد
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي
د امریکا د ستراتیژیکو وسلو قومندان وای پر اټومي وسلو د حمله لپاره به د ولسمشر هغه امر چې غیر قانوني وي پر ځای نکړي دغه قومندان د خبره په داسې حال کې کوي چې له شمالي کوریا سره د دې هیواد د اټومي وسلو او د توغندیو د ازموینو پر سر راپورته شوی کړکیچ په ترڅ کې د امریکا په کانګرس کې په دې اړه بحثونه پیل شوي چې د اټومي حمله لپاره د ولسمشر یو اړخی صلاحیت دی محدود شي په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی سانګي راپور نوریاس نوري وایي
د امریکا د اټومي وسلو د ځواکونو قومندان وای د اټومي وسلو د حمله لپاره د دپوینا د ولسمشر د هر غیر قانوني امر په وړاندې به ودرېږي او د یو بدیل اقدام سپارښتنه به ورته وکړي د امریکا د ستراتیژیکو وسلو قومندان د امریکا د هوایي ځواکونو جنرال جان هیټن د کاناډا په هالیفاکس کې نړیوالې امنیتي غونډې ته د شنبې په ورځ وویل چې د پر دې مسلې له ولسمشر ډونالد ترامپ سره خبرې کړې دي هیټن وویل دایبا ترامپ او بل هر راتلونکي ولسمشر ته وایي چې د اټومي وسلو د برید پیلولو لپاره هر هغه امر به چې معلومه شي غیر قانوني دی او نه منل شي هغه زیاته کړه موږ پر دې مسلې ډیر فکر کړی کله چې د دې شي مسولیت در لغاړي وي ولې به فکر پرې نه کوي زه ولسمشر ته مشوره ورکوم او هغه به راته وایي چې څه باید وکړم د امریکا د ستراتیژیکو وسلو قومندان دغه راز وویل ک امر غیر قانوني نیوی اټکل کولای شي چې څه به پیښیږي زه به وایم چې ولسمشر ستاسو امر غیر قانوني دی او دای به وایي چې قانوني کوم دی هغه مهال به موږ وضعیت په پام سره د اقداماتو لپاره د خپلو ظرفیتونو ګډ انتخابونه وړاندې کړو په دې ډول کارونه مختزیا او دا کومه پیچلې پروسه نه ده د ستراتیژیکو وسلو قومندانۍ د جګړې په وخت اټومي وسلې کنټرولوي او هم د امریکا د سایبری ظرفیتونو او د توغندیو د مدافع مسؤلیت لري د اټومي وسلو د احتمالي استعمال موضوع په داسې حال کې راپورته شوی چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او د توغندیو د پروګرامونو پر سر کړکیچ دوام لري د تیرې سیشن بې پورز د امریکا په سنا جرګه کې په دې اړه چې د اټومي حملې د پیلولو لپاره د ولسمشر یو اړخي صلاحیت د محدود شي بحثونه پیل شول سناتوران او کارپوهان له دې سره موافق دي چې د روان وضعیت د دوام یا د یوې احتمالي حملې په صورت کې ولسمشر د اساسي قانون له مخې دا صلاحیت لري چې له هیواده دفاع وکړي خو یو شمیر سناتورانو اندېښنه څرګنده کړه چې یو خونګرم ولسمشر په یو اړخیز ډول د صلاحیت لري چې لومړی اټومي برید وکړي د سنا جرګې استمایه غونډې ته متقاعد جنرال رابرټ کهلر چې د 2011 نه تر 2013 کلونو پورې د امریکا د ستراتیژیکو ځواکونو قومندانو د پاوز دستور العمل ته په اشاره وویل پاوز مکلف دی چې قانوني امر پر ځای کړي خو د غیر قانوني دی پر ځای کولو مکلفیت نه لري د یادونه وړل چې د امریکا د وخت ولسمشر هری ترومن په 1945 کال کې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د جاپان په هیروشیما او ناګاساکی ښارونو د اټومي حملو امر ورکړی و
تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د اصلاح لپاره ملي اجماع را بللې ده د یاد وزارت سرپرست عبد اللطیف روشن د یک شنبه پورس په دیړه جوړ شوی مراسمو ته وویل د افغانستان اوسنۍ نصاب ډیری ستونزې لري یوسف خان زدران په دیړه راپور لري
د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په تحصیلي نظام کې د اوسنۍ نصاب نه په انتقاد سره محصلینو ته ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به اوسنۍ نصاب تطبیق نشي عبداللطیف روشن چې د یک شنبه په ورځ د تحصیلي نصاب د اصلاح او سمون په هدف ملي اجماع ته خبرې کولې وویل اوسنۍ نصاب ملي او نړیوالو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی دی وی مونږ غواړو چې پانتونونه د علمي فعالیتونو له مخې مسؤول وګرځو. نوې رشتې اضافه کیږي. د ځوانانو د پوهاوي لپاره باید عملي چارې ډېرې شي. د پوهنځیو جوړښتونه بیا کتل کیږي او تر ډېره با کیفیت ته پاملرنه وشي نه کمیت ته. د ښاغلي روشن په وینا د نوي نصاب په جوړېدو استادان، محصلین، د مدني ټولنو استازي، د بهرنیو سازمانونو استازي او نور متخصصین کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان محصلین د اوسني تحصیلي نصاب نه چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسیږي ناراضه دي. افغان محصلینو تل له دې عمله انتقادونه کړي او د نصاب د بدلون تر څنګ یې د ورځنیو علمي کړنلارو مطابق د تدریس غوښتنه کړې ده. دا مهال په افغانستان کې د لوړو زده کړو 2 دولتي تحصیلي موسسې او 13 خصوصي تحصیلي بنسټونه فعالیت کوي. په ورته وخت کې د پوهنتون یو شمېر استادان که څه هم له نوي تعلیمي نصاب نه هرکلی کوي، خو وایي د دغه نصاب عملي کېدل به ستونزمن وي. د دې استادانو له ډلې استاد شفیق وردګ ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه د پوهنې وزارت نه چې کوم محصلین موږ ته راځي د کانکور امتحان تیری، د هغوی ظرفیت ډېر زیات ټیټ دی. که دلته په پوهنتون کې هر څومره امکانات زیات شي، دلته هر څومره کار وشي، هلته د جذب قوه د هغوی کمه ده.
ښاغلی وردګ وایي افغانستان ته د یو داسې تعلیمي او تحصیلي نصاب اړتیا ده کوم چې د پوهنې او لوړو زده کړو ټولې برخې په پام کې نیسي او د ښوونځیو د زده کوونکو او د پوهنتون د محصلینو د غوښتنو ځواب ویونکی وي.
ډېره زیاته مننه.